آزادی را بشنوید.
د ازادي رادیو دی او ساته خبرونې ته احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو. لومړی خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د افغان ښځو او نجونو په اړه پر خپلو پریکړو بیا غور ونه کړي نو پر حکومت به فشارونه زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون خبریالانو ته وویل دا موضوع یې له طالبانو سره هم شریکه کړې ده. هغه زیاته کړه چې له امریکا سره داسې وسایل شته چې که پر نجونو او ښځو لګیدلي محدودیتونه لرې نه شي نو عملي به یې کړي، خو ښاغلي پرایس یې جزیات ونه ویل. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ هغه فرمان اعلان کړ چې د ښځو حجاب جبري کوي او ښځو ته له اړتیا پرته له کوره د وتلو اجازه نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال قطر ته روان شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې د اداري او سرچینو په چارو کې د بهرنیو چارو مرستیال براین مکیون به له قطري چارواکو سره د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. دا سفر پرون پیل شوی او نن د ثور په شلمه به هم دوام وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په ایران کې د دره افغان کډوالو پر ستونزو یې له ایراني چارواکو سره خبرې کړي. رابرت ماردینی فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي دي چې په تهران کې د ده د خبرو تمرکز تر ډیره د وروستیو بدلونونو په نتیجه کې د زیانمنو افغان کډوالو پر ستونزو. ماردینی زیاتوي چې دا خبرې مثبتې وي. د ایران د ایرنا دولتي خبري آژانس د راپور له مخې د تېر کال د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې شاوخوا 1 میلیون نوي افغانان ایران ته کډه شوي او زرګونه نور یا د کار یا په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو په نیت هر ورځ دې هیواد ته د تلو هڅه کوي. د فرانسې ولسمشر وایي چې په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د شمولیت لپاره څو کاله وخت پکار دی، خو ایمانوئل مکرون د هغو اروپایي هیوادونو لپاره چې ګډ ارزښتونه پالي د یو نوي سیاسي سازمان د جوړېدو وړاندیز کړی. مکرون په ستراسبورګ کې د پرونیو څرګندونو پر مهال وویل چې که اوکراین ته د کاندیدۍ موقف سبا ورکړل شي بیا هم دا بهیر کلونه یا ښایي لسیزې وخت ونیسي. د اروپایي ټولنې 28 غړو که څه هم د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د مقاومت ملاتړ کړی، خو په دې ټولنه کې د کیف د سمدستي غوښتنې ته یې تر اوسه قاطع ځواب نه دی ویلی. او د اروپایي کمیسیون مشرې اورسولا فون در لاین د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبره کې د پرمختګ خبر ورکړی. اروپایي ټولنه هڅه کوي غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو ګډ بندیز ته وهڅوي، خو د هنګري، سلواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرح سره مخالفت کړی. میرمن فندرلاین پرون پر ټویټر ولیکل چې پر روسیې د بندیزونو او د انرژۍ د امنیت په اړه له اوربان سره د دې بیګانې خبرې امیدوارونکې وې. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ستاسو کوربه زه احمد تکالیم او دا خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د بشري حقونو د څار سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو سرغړونې دي یوازې د بیانونو په خپرولو سره نه غندي، بلکې په دې برخه کې د عملي اقدامات وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې مشر ویلي نړیوال مشروعیت او تلپاتې سوله د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته له درناوي سره تړلي مسایل دي. د موضوع نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو پر حجاب د طالبانو د حکومت لخوا د نویو محدودیت لګولو په اړه اندېښنه ښکاره کړه او د ښځو د حقونو پر ملاتړو هیوادونو یې غږ وکړ چې عملاً پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د تېر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي نړیواله ټولنه تر ډیره د ښځو له حقونو څخه سرغړونې د بیانونو په خپرولو سره غندي چې دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
موږ له نړیوالې ټولنې جدن غواړو چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د بحران په وړاندې زیات څه ترسره کړي. موږ داسې احساس کوو چې د اګست له میاشتې راهیسې په ډیرو بیانونو کې د طالبانو اقدامات غندل شوي، خو په واقعیت کې په دې برخه کې د هیوادونو ترمنځ یوه درسته همغږي ستراتیژي نه ده رامنځته شوې. هی دربار په ځانګړې توګه له کاناډا، فرانسې، جرمني، مکسیکو، ناروې او سویډن څخه چې د دې په وینا د ښځینو یوه فعاله بهرنۍ پالیسۍ مخته وړي، وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ستونزو په وړاندې دي چې په اوس وخت کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو یو جدي بحران بلل کېږي را مخې ته شي او عملي اقدامات وکړي. نوموړي زیاته کړه دا هیوادونه چې ادا کوي په نړۍ کې د ښځو د حقونو مخکښ مدافعان دي باید عملا دا وښیي. کنه دا پوښتنه راپورته کیږي چې دغه د ښځینو مدافع بهرنۍ پالیسۍ څه معنا لري. پر ښځو د حجاب اغوستو په اړه د طالبانو د حکومت د نوي فرمان په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکې ادارې مشر ایزابل موسارت کارسن پرون په یو ټویټ کې وویل چې نړیوال مشروعیت او تلپاتې سوله په دې پورې تړلې چې د ښځو او نجونو او د اقلیت ډلو په ګډون د ټولو وګړو د بشري حقونو درناوی وشي. نوموړي ویلي تر څو چې افغانستان بشري مرستو ته اړ وي، مرستندوی ښځینه کارکوونکي باید اجازه ولري چې په آزادانه توګه د ژوند ژغورنې چارې مخته یوسي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د ښځو په اړه د طالبانو تګلارې د بشري حقونو خلاف عمل دی او له نړیوالې ټولنې سره به د دوی پر اړیکو منفي اغیز وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا تیرش په ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د حجاب په اړه اندېښنې بې ځایه دي، ځکه د په وینا په افغانستان کې ښځې ټولې مسلمانې دي او اوس هم حجاب مراعاتوي.
نگرانی در مورد پوشش خانما بجا نیست. اول خو
د ښځو د حجاب په اړه اندېښنې پر ځای نه دي. اول خو د ښځو حجاب په سلو کې نه نوي تامین دی. مېرمنې په خپل حجاب کوي، یوه سلنه کې هم که کومې نیمګړتیا وي ورته یوه خطر وړاندې شوي او مېرمنې خپل انتخاب ته پرېښودل شوي چې څه ډول حجاب وکړي. یوه چادري ده، ټکرای دی او بل هم نقاب دی چې معمولا مېرمنې په اسلامي هیوادونو کې اغوندي چې له دغو څخه استفاده وشي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن چې تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو سره کتلي پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د طالبانو چارواکو ته وویل چې د اروپایي اتحادیې د غړو په منځ کې له ډیرو سره دا شکونه پیدا شوي چې د طالبانو له حکومت سره زموږ تعامل څه نتیجه درلوده، په ځانګړي توګه وروسته له هغې چې طالبانو منځنیو او ثانوي ښوونځیو د بیا پرانستلو په برخه کې له افغانانو سره د خپلې ژمنې په پوره کولو کې پاتې راغلل. خو ښاغلي نیکلسن دا هم ویلي چې د ده په باور د خبرو اترو بندول به یو بد انتخاب وي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د مقاومت د ملي جبهه په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د طالبانو ځواکونو په پنجشیر ولایت کې لسګونه ملکیان نیولي او یو شمیر یې وژلي دي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دوی دا تورونه ردوي. په دې اړه نور جزئیات بیا هم نوریاس نوري وړاندې کوي.
د طالبانو ضد مقاومت ملي جبهه د طالبانو ځواکونه تورن کړي چې په پنجشیر کې یو شمیر ملکیان نیولي او یو شمیر هم وژلي دي. د جرمني د دی پی خبري آژانس راپور له مخې د دې جبهې یو ویان علي میسم نظري پرون دوشنبه په یو بیان کې ادا کړی چې د طالبانو ځواکونو وروسته له هغې چې ورته ډېر تلفات ورسېدل او پر یو شمیر سیمو یې کنټرول له لاسه ورکړ، د پنجشیر په ابشار او عبدالله خیل سیمو کې له سلو زیات ولسي خلک نیولي او لږ تر لږه 9 تنه نورې وژلي دي. خو په پنجشیر کې د طالبانو د والي ویان ابوبکر صدیق د ملکیانو د وژلو ادعا رد کړه، خو دا یې تایید کړه چې د پنجشیر ولایت په درې ولسوالۍ کې یو کم شمیر مشکوک کسان وروسته له هغې ونیول شول چې په دې سیمه کې د دوی پر ځواکونو برید وشو. د طالبانو دغه سیمه ییز چارواکي دا هم ومنله چې د طالبانو د ځواکونو 15 غړي له مقاومت ملي جبهې سره د یکشنبې د ورځې په نښتو کې وژل شوي دي. له دې مخکې طالبانو خپل لوري ته د اوښتو تلفاتو خبره رد کړې وه. د پنجشیر د والي ویان ابوبکر صدیق دغه راز ویلي چې د دوی مخالفین غرونو ته تښتېدلي او د دوی ځواکونه یې تعقیبوي.
تر دې مخکې وړمه ورځ د مقاومت ملي جبهې د پنجشیر په درې او ابشار ولسوالیو کې له طالبانو سره په مخامخ نښتو کې د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو ادعا کړې وه چې طالبانو هغه رد کړې وه. په دې وروستیو کې دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې داسې تصویرونه خپاره شوي چې ښایي د طالبانو د ځواکونو یو کتار د پنجشیر پر لوري روان دی او طالبان په یوه هلیکپټر کې د څو تنو مړي لېږدوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا په پنجشیر کې د ځواکونو د ځای پر ځای کېدا یو عادي بهیر بللی دی. تر دې مخکې د مقاومت ملي جبهې وړمه ورځ ادعا کړې وه چې د پنجشیر د څنګلوري ولایت بغلان په څو سیمو کې په وروستیو نښتو کې د طالبانو د ځواکونو 28 غړي وژلي دي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون دوشنبه دغه ادعا رد کړه او ویل د دوی ځواکونو ته په هغو سیمو کې چې د مقاومت ملي جبهه ادعا کوي هیڅ تلفات نه دي رسېدلي. دې ته په پام چې طالبانو پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي او په خپلواکه توګه د دواړو لورو د ادعاو ثابتول ګران کار دی، دا ډېره ستونزمنه ده چې د پنجشیر درې غونډې په هغو سیمو کې چې په دې وروستیو کې د دواړو لورو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي سړی په دې پوه شي چې هلته په رښتیا څه روان دي.
قدرمنو اوریدونکو، دا راپور او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر پانه کتلای شي. د شپې د ازادي راډیو پانه زما مخه تخلاصه ده، ځینې ټاپ انوانونه درته لولم. طالبانو په لومړي ځل په هلمند کې د کوکنارو تازه کښتونه اړولې دي. د بشري حقونو سازمان وایي نړیواله ټولنه دې د افغان ښځو له حقونو په دفاع کې عملی اقدام وکړي. په غزنی کې د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکي وایي چې ښوونکي مو ټولګیو ته نه راځي. د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې مشر له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړي. د اروپایي کمیسیون مشر د هنګری له صدر اعظم سره پر روسیې د بندیزونو په اړه خبرې کړي او نور مطالب. د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمانه د ازادي رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام خبريږي. دا پروګرام طاهر روحان چمتو کړی چې په څو شیبو کې پیلېږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش دفتر یاسیګار وایي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، په دې هیواد کې سلګونه زره کسانو خپلې دندې او کاروبارونه له لاسه ورکړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي د نړیوالې ټولنې لخوا پر افغانستان لګېدلي بندیزونه د دې ستونزې اصلي علت بولي. بیا هم نوریاس نوری دای په دې اړه له نورو تفصیل او جزئیات سره.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش دفتر یاسیګار وایي د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د وروستیو ارزونو له مخې په افغانستان کې د تیر 2021 کال په وروستیو دریو میاشتو کې له 15 لکه زیاتو کسانو په دې هیواد کې خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکړي دي. سیګار دا خبره پرون په دوو ټویټونو کې کړې او په افغانستان کې پر روان کال کې د لا زیاتو کسانو د وزګار کېدو خبر ورکوي. سیګار ویلي اټکل کېږي چې د روان 2022 کال تر دوبي پورې به د هغو کسانو شمیر د 1.9 لکو تر منځ وي چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکوي. سیګار ویلي په ځانګړې توګه ښځې ډېرې اغېزمنې شوي او اټکل کوي چې د ښځینه کارکوونکو شمیر به د روان کال تر دوبي 21% کم شي. د سیګار د دغه بیان په اړه مو تیر شپه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت. نوموړي که څه هم دا مشخص ونه ویل چې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې څومره کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او وزګار شوي، خو دا یې ومنله چې ډېرو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي او علت هم په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې وبللې چې د ده په وینا تر ډېره د نړیوالو لخوا د لګول شوو بندیزونو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. لګول شوي بندیزونه د پیسو کنګل کېدل او همدارنګ په بانکي چارو کې ستونزې د دې سبب شوي چې سوداګري هم اغېزمنه شي او هم کار او شغلونه زیانمن شي. دا هغه ستونزې دي چې بیکاري او هم فقر زیات کړی دی. ښاغلي مجاهد زیاته کړه چې نړیوال باید د دوی په وړاندې د خصمانه پالیسۍ پر ځای د همکارۍ لاره غوره کړي، لګول شوي بندیزونه لرې کړي تر څو اقتصادي وضعیت ښه او خلکو ته د کار زمینې برابرې شي. که څه مخکې له دې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شي، په تیر حکومت کې هم بیکاري یوه لویه ستونزه ګڼل کېده، خو له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو